بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 8مه نیټه ده، چې د 1434 هجري قمري کال د ذی‌قعده د میاشتې له 9مې او همداشان د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې هم له 9مې نیټې سره برابر ده. د خبرونې په دوام کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ، ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده د دوحې مذاکرات ایټمی موافقې ته د امریکې د ستنېدو لپاره یو فرصت. ورپسې هم تلپاتې وږمې اورئ او بیا هنداره پروګرام لرو چې نن په دې پروګرام کې امریکایي بشري حقوق او موضوع جاجبو او په دې بحث کې زموږ ملمانی دي ډاکټر علي واحدي صاحب او مولانا سید ظفر علي شاه نخوي صاحب. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ورسپاڼو ته د کتنې پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 15 بجې شوې، نو غوښ شي د دې محل خبرونه ده. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر رئیسی وایي د ایران او ترکمنستان اړیکې په تیزی سره په پراخېدو دي. د ایران د خارجه وزارت ویان وویل د طالبانو حکومت د میلک د سرحدي پیخي عاملان سزا کړي. په کابل کې د دینی عالمانو غونډه او لوی جرګه سبا ته وځنډیدله. طالبانو امریکا په قطر کې مذاکره کوي او د افغانستان د تیر ولسمشر اشرف غنی امنیتي صلاحکار هم افغانستان ته ستون شوی دی. وسم پام وکړې د خبرونو تفصیل ته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ترکمنستان د ملي شورا د مصلحت خلق جرګې له مشر سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د ایران او ترکمنستان اړیکې د پراخ ملګرتیا او د متقابل اعتماد په بنیاد په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي. سید ابراهیم رئیسی چې د کاسپین د غاړې د هیوادونو په شپږمې سرمشریزه کې د ګډون په موخه ترکمنستان ته تللی دی، نن یې د خپلو پروګرامونو په لومبۍ برخه کې د ترکمنستان د ملي شورا د مصلحت حق جرګې له مشر قربان کولی بردی محمدوف سره ملاقات وکړ. ولسمشر رئیسی په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفارتي اړیکو د ټینګښت د دیرشم کال پر رسیدو سره وویل د تهران او اشکاباد اړیکو په دې تیرو کلونو کې تل مخ په ودې بهیر لرلې دی. رئیسی په دې خبرې سره چې دواړه هیوادونه له یو بل سره د ملګرتیا د سویې د لوړولو لپاره مناسب ظرفیتونه لري زیاته کړه. دیارلسم حکومت د بهرني سیاست په ډګر کې د ګاونډیتوب د اړیکو د پراختیا لپاره یو ځانګړی پروګرام لري او د ایران او ترکمنستان اړیکې په همدې لړ کې د پراخو ملګرتیاو او د متقابل اعتماد په بنیاد په تیزی سره د پراختیا په حال کې دي. په دغه ملاقات کې بردی محمد اوف هم له خپل هیواد سره د اړیکو د ټینګولو او پراخولو لپاره په تیرو څو میاشتو کې د ایران د حکومت د هلو ځلو په قدرونې سره وویل دواړه هیوادونه په مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي او کلتوري ډګرونو کې پریمانه اشتراکات او وړتیاوې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تجارت او ترانسپورت د کاسپین سمندر د غاړه هیوادونو د رونق او ترقی لامل وبله. د اورینټ ویب سایټ د رپورټ لمخې حسین امیر عبداللهیان په اشکاباد کې د کاسپین د ساحلي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ترانسپورت د لیکو په حق له د موافقې غوښتنه وکړه. امیر عبداللهیان په کاسپین سمندر کې په همدې نامه د کنونشن د اجرا په چوکاټ کې د 15 اړخیزو ملګرتیاو په پراختیا باندې په ټینګار سره زیاته کړه. د کاسپین د ساحلي هیوادونو د ملګرتیا پراختیا د دغه سمندر د څنډې د ټولو هیوادونو ګټو ته پاملرنه ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی د طالبانو له موقته حکومت وغوښتل چې د ایران د سویل ختیځ د سیستان او بلوچستان ولایت په میلک نومې صفر سرحدي سیمه کې د ایرانی پوله ساتونکو د شهادت د پیښې د اړخونو د روښانه کېدو او د هغې د عاملانو د مجازات کېدو په لړ کې لاس په کار شي. د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنعانی چافی نن د ایران د یو ویاړمن سرحدي ځواک محمد سیاد له شهادت د خواشینۍ او خفګان په څرګندولو سره زیاته کړه. په میلک سرحدي سیمه کې د دې ناوړه پیښې اړخونه د مسؤلو ارګانونو لخوا د څېړلو په حال کې دي او د موضوع په واضح کېدو سره به په حقله معلومات خپاره شي. هغه د ایران او افغانستان د ګډو خبرو اترو د غونډې ترسره کېدو ته په اشاره سره څرګنده کړه چې د افغانستان د سرپرستی کابینې له مسؤلو چارواکو تمه کیږي چې د موضوع د اړخونو د روښانه کېدو د عاملانو د سزا کېدو او د ورته پیښو د بیا رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ضروري تابعیو د غوره کولو په لړ کې جدي اقدام ترسره کړي. د ویلو دا چې په سیستان او بلوچستان صوبه کې له افغانستان سره د ایران په ګډه پوله کې د ایران سرحدي ځواکونو له هغه وسلوالو سره ښکېل شول چې د ایران په خاورې د تیری نیت درلود چې له یوې لنډې شان نښتې وروسته له سیمې وتښتېدل. په دغې وسلوالې نښته کې د ایران یو سرحدي عسکر محمد سیاد په ډزو لګېدلی او شهید شو. د روسیې ولسمشر چې ترکمنستان ته تللی دی په دې خبرې سره چې ماسکو د افغانانو د حالاتو د سمولو لپاره تر خپله وسه کوشش کوي وویل چې روسیه په افغانستان کې له ټولو سیاسي ډلو سره په اړیکه کې ده. ولادیمیر پوتین پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل موږ په افغانستان کې له ټولو سیاسي ډلو سره اړیکه ټینګه کړې ده. د روسیې ولسمشر زیاته کړه موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې موجودې ټولې قومي ډلې باید د هېواد د چارو په چلولو کې ونډه ولري او موږ به په دې لړ کې خپل کار جاري وساتو. د پوتین په خبره دوی همداراز د افغانستان په تړاو هم اندېښنه لري خو هڅه کوي چې له نوي حکومت سره خپلې اړیکې پراخې کړي او تر څنګ یې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي. پوتین وایي چې په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون جوړ شوی حکومت به دایمي ثبات تضمین کړي. هغه زیاته کړه تاجکستان د روسیې لپاره مهم هېواد دی چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. په کابل کې د دینی عالمانو غونډه سبا ته وځنډېدله. د طالبانو لخوا د دینی علماو جوړېدونکې غونډه چې تمه وه نن ترسره شي سبا پنجشنبې ته ځنډېدلې ده. له کابل زموږ خبریال وایي چې د یادې غونډې د ځنډېدو لامل کابل ته د غونډې د ځینو ګډونوالو پر وخت نه رسېدل ښودل شوي دي. د ریاست الوزراء ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تاییده کړې چې سبا پنجشنبه به د علماو ستره غونډه پیل شي. نوموړی وایي موږ دوی ته دا امکان ورکه چې دل تراشی او سرکینی دوی قبول شي چې په مختلفو مسلو خبرې وکړي د اسلامي پوز او د افغانستان د خپلواکۍ په اړه د ملي یووالي په اړه اقتصادي مسائل او دا چې زموږ ټولنه څنګه ښه کېدلی شي. دغه غونډه د 3000 دینی علماو په ګډون د 3 ورځو لپاره په کابل کې جوړیږي. طالبان او امریکا په قطر کې مذاکره کوي. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولا امیر خان متکی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره پر سیاسي او اقتصادي مسایلو د خبرو لپاره نن قطر ته روان شو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یاد پلاوی به دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکې د ځانګړي استازي او د دغه هیواد د خزانې وزارت د چارواکو سره وګوري او په دغو ناستو کې به د سیاسي موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي او بانکي برخه هم تمرکز وشي. د بیان له مخې په دغه پلاوي کې د مالیې وزارت او د افغانستان بانک استازي هم شامل دي. ګران اوریدونکو، د طالبانو موقته حکومت د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په موخه یو طرحه تیار کړې ده چې په اړه یې زمونږ خبریال یو رپورت را لېږلې. نو راځئ چې وویرو.
د طالبانو موقت حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هغه طرحه له رسنیو سره شریکه کړه چې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په موخه یې چمتو کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي په دې طرحه کې د ولسي خلکو او د حکومت څلورو اړوندو ادارو سره سلا مشورې شوې دي. د طالبانو د موقت حکومت د کرنې او مالدارۍ مرستیال وزیر مولوي صدراعظم په جلال آباد کې په یو خبري ناسته کې چې د ننګرهار پر والي سربیره پکې د ختیځو ولایتونو مرستیالانو هم برخه درلوده وویل، دا یو لس مادي طرحه د کورنیو چارو، مالی، سوداګرۍ وزارتونو او د استخباراتو لوی ریاست سره په ګډه همکاري چمتو شوې ده. مولوی صدراعظم وویل د طرحې له مخې به تر دې وروسته د ځنګلونو د وهل کېدو او بهر ته د قاچاق کېدو مخنیوی کېږي. د وهل شوو ونو پر ځای به نوې ونې کېنول کېږي او په تیرو څلورو لسیزو کې په ځنګلونو کې د سوداګرو له لورې اخیستل شوي او بیا وهل شویو لرګو لیږ به په قانوني بڼه ترسره کېږي.
د ونې قطعو کول دا د دې مخنیوی وشي. هغه لرګی چې دېرش کاله څلوېښت کاله په دې ځنګلاتو کې په دې مصرف په غرو کې پروت و، د ملت شتمني هم ده او د یو تجار چې په خپله سرمایه کې بند کړي
مالداری وزارت مرسیال په ځنګلونو کې د وغل شو او پر سوداګرو د پلورل شو لرګیو د لیک په اړه هم له رسنیو سره معلومات شریک کړل. نوموړي د معلوماتو له مخې له هیواده د باندې د لرګیو پر لیک په جدي توګه بندیز لګول شوی او هغه سوداګر چې غواړي په خپل ولایت کې دننه له یوې سیمې بلې ته لرګي ولېږدوي، د یو فوټ په بدل کې به حکومت ته 350 افغانۍ او د غراز له یو ولایت نه بل ولایت ته لیږد په صورت کې به 1000 افغانۍ محصول ورکوي. او هغه صنعتکاران چې له دې لرګي ښکلیز او د کورونو د اړتیا وړ توکي جوړوي، هغوی به د یو فوټ په بدل کې 150 افغانۍ حکومت ته ورکوي. همدارنګه د دې طرحې له مخې هغه کورنیو ته چې د غرونو او ځنګلونو په لمنو کې اوسېږي، د دغو ځنګلونو له حاصلاتو د ګټې اخیستنو امتیاز ورکول شوی، خو له هغوی هم غوښتنه شوې چې د ځنګلونو په ساتلو کې له حکومت سره مرسته وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال وویل دغه سیمو اوسېدونکو او په ټوله کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې اسلامي امارت د هیواد ملي شتمنیو ساتلو ته ژمن دی او چاته به اجازه ورنه کړي چې په ناقانونه توګه ترې ګټه پورته کړي. په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان له هر ډول طبیعي او ملي شتمنیو سره په خورا بې رحمۍ چلند شوی دی. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوښ شه. د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو ترمنځ تفرقه واچوي. د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستيال د ولسي جرګې له پخواني غړي محمد شریف بلخابي سره په کتنه کې ویلي چې د بلخاب خلک سوله خوښونکي او وطن دوست خلک دي، خو د ستونزو اصلي عامل هغه خلک دي چې له دې مسایلو ګټه پورته کوي. ښاغلي حنفي ویلي چې د طالبانو حکومت هیڅکله نه غواړي ملکي وګړو ته زیان ورسوي، بلکې د دوی د نظام تګلاره دا وه چې د خپلو وطنوالو په وړاندې دریز نه ونیولې. هغه زیاته کړه طالبان د افغانستان د ټولو خلکو ورورولي او یووالی غواړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د خپل ولس ترمنځ فتنې ته لمن ووهي. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د دې ډلې د یو ناراضه قومندان مولوي مهدي مجاهد ترمنځ د جګړې رپورټونه ورکول کیږي. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیشن د هڅو په پایله کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی صلاحکار جنرال حبیب الله احمد زی نن بیرته هیواد ته ستون شوی دی. له کابل زمون خبریال رپورټ راکړی چې په همدې حال کې د طالبانو یو چارواکي احمد الله وسیق وایي ډاکټر عبدالله وردګ هم هیواد ته راستون شوی دی. وسیق ویلي ډاکټر عبدالله د سرطان یا کینسر ناروغۍ متخصص ډاکټر دی او غواړي چې په هیواد کې دننه د کینسر ناروغۍ د درملنې یو روغتیایي مرکز جوړ کړي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکای څېړنیز ادارې یعنی سیګار د دغه هیواد د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو ارزښت له 13 میلیارد ډالرو زیات اعلان کړ. سیګار پرون ویلي دي چې له 2015 نو واخلې په افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنې دو پورې د افغانستان د تیر حکومت د پوځ او امنیتي ځواکونو لپاره د 13 میلیارد او 600 میلیون ډالرو پوځي تجهیزات برابر کړي شوی وو. سیگار په عین حال کې هغه رپورټونه رد کړل چې د افغانستان د تیر حکومت پوځي او امنیتي ځواکونو ته د ورکړو پوځي تجهیزاتو ارزښت تر 80 میلیارډ ډالر وبللې وو. د افغانستان د تیر حکومت په ختمېدو سره دغه پوځي تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلل او د امریکې په حکومت باندې د دغه هیواد سیاستوالانو سختې نیوکې راوپارولې. خو لا هم په کره توګه معلومه نه ده چې د طالبانو لاسته څومره پوځي تجهیزات ورغلي دي او څومره پکې د استعمال وړ دي، ځکه چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه د وتلو په وخت زیاتره تجهیزات خراب او ویجاړ کړي وو. د امریکې لخوا د دغه هیواد د افغانستان پوځي نیواک او د دغه هیواد د اقتصادي او روغتیايي بېخبناو د نابودۍ سبب شوی دی. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ګرانو دوستانو، زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی د دوه مذاکرات ایټمی موافقې ته د امریکې د ستنېدو لپاره یو فرصت. د بندیزونو د ختمېدو په هکله د ایران او امریکې نیخ په نیغه خبرې اترې له پرون څخه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤل د مرستیال اینریک مور په منځګړیتوب په قطر کې پیل شوې دي. تهران ته د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤل جوزف بورل له سفر او د ایران له چارواکو سره له ملاقات وروسته اعلان وشو چې د ایران او امریکې د پریکړې له مخې د بندیزونو د ختمولو په موخه مذاکرات د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو ترسره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت جګپوړې مرکچی علي باقری کنی او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤل مرستیال او د ایټمی مذاکراتو غږملون کې اینریک مور پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې ملاقات او خبرې ترې وکړې. د ایران په چارو کې د امریکې ځانګړی استازی رابرټ مالی هم چې په همدې موخه دوحه ته تللی دی د قطر له خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره وکتل. د بندیزونو د ختمولو لپاره د ایران او د سلور جمع یو ډلې د غړو هیوادونو یعنی روسیې، چین، برتانیې، فرانسې او جرمني د استازو مذاکرات د 2021 کال له دسمبر پیل شوی او د روان 2022 کال په مارچ میاشت کې د جوزف بورل په وړاندیز ودرېدل. له هغه وخت نه د قطر په شمول ځینو هیوادونو د منځګړیتوب او د پیغامونو د تبادلې لپاره هلې ځلې وکړې. د قطر خارجه وزارت په دوحه کې د بندیزونو د اوچتېدو د مذاکراتو په هکله د یوې خبر پاڼې په صادرولو سره وویل هیله ده چې دا خبرې اترې په مثبتې نتیجې ختم شي. خو ضروری نه ده چې د ایران او امریکې د غیر مستقیمو مذاکراتو دوباره پیلیدل دي د موافقې راژوندي کولو ته د نږدې کېدو په معنا وي، ځکه چې موافقه اوس د امریکې په سیاسي فیصلې پورې اړه لري او د موافقې لاسلیک کول د بندیزونو په ختمېدو او ایران ته د منلو وړ ضمانت په ورکولو پورې شرطمن دي. په حقیقت کې کوم څه چې پایدار موافقې ته رسیدل جوتوي د بندیزونو اغیزناک لغوه کېده او له احتمالي موافقې څخه د ایران د ګټو ضمانت دی. په همدې بنیاد ایران نتیجې ته د مذاکراتو د رسیدو لپاره هم ضروري وړاندیزونه او نوښتونه وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې د دوحې د مذاکراتو ترسره کولو په درشل کې سپینې ماڼۍ هڅه وکړه چې ذمهواري له ځانه لرې کړي او د خبرو اترو برخلیک د ایران په فیصلې پورې وتړي. د جو بایدن د حکومت د ملي امنیت صلاحکار جیک سالیوان د اټمی موافقې په خلاف ورزي کې د خپل هیواد رول ته له هیڅ ډول اشاره پرته او د امریکې د همیشنۍ او ادعاو په تکرارولو سره وویل د ایران په حق له باید ووایم چې د امریکې نظریه لمدو مخ کې راهیسه څرګندوه، په دې معنی چې مونږ اټمی وسلو ته د ایران د رسیدو د مخنیوي هوډ لرو. البته د امریکایي چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې یو ځل بیا ثابتوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د برجام د بشپړې اجلا لپاره د یوې پایداري موافقې په ضرورت باندې ولې ټینګار لري، ځکه چې د امریکې ریپبلیکن او ډیموکرات دواړو حکومتونو کړچار ښودلې ده چې په عمل کې د ایران خلاف تقریبا یو شان سیاست غوره کړی دی. په ویانا کې د خبرو اترو د بندېدو وجه هم داوه چې د بایډن حکومت د ټرمپ د زیات نه زیات د باو په ماته خوړلې سیاست باندې د خپلو نیوکو په پوټه د دغه سیاست بدلولو ته تیار نشو او د بندیزونو اغیزناک ختمونه او ایران ته د معتبر ضمانت ورکولو ته غاړه نه دیخي. په دې وجه په دوحه کې روان مذاکرات د امریکې د حکومت لپاره یو بل فرصت ګڼل کیږي ترڅو په حقیقت پسندې او د باور جوړونکو اقداماتو وکولو همداشان د داسې نوو او ناسمو غوښتنو د نمطرح کولو لاله چې د برجام په موضوع پورې هیڅ اړه نه لري موافقه ته رسیدو لپاره ضروری سیاسي اراده وخی. تهران رادیو قدر منوریدون کو د خبرونه په دوام کې تلپاتې خوشبوئی پروګرام ته وکشه.
تلپاتې وژمې ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهیو د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې هنداره پروګرام لرو چې نن په دې پروګرام کې امریکایي بشري حقوق جاجو او زمنګ ملمانه دی ډاکټر علي واحدي صاحب او مولانا سید ظفر علي شاه نقوي صاحب. ورپسې هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام سره د یو ساعت مازیګرنې خبرونه هم پای ته رسیږي.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان بس څنګه بل مسلمان مرشي.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ایزانو د هنداري له یو بل خبرونې سره زالې خرابېدي سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سیو. ایزان تاسو ته معلومه ده چې د چونکاش د میاشتې لشپژم بیا تر 12 پوري په ایران کې د امریکا له لوري د بشري جنایتونو د شوا کولو اونۍ نومول سوی. لویدیځو هیوادونو د امریکا په مشرۍ کلونه کېږي چې د بشري حقوقو له ټکي څخه په نړۍ باندې د خپلې ولکې د ټینګولو او د نړیوال ولو عام افکارو د تیرسل لپاره کار اخلي. د پداسې حال کې د چلوې د سیواتونو او امریکایان په خپل غیر انساني اقدامات سره د نړۍ په کچه د بشري حقوقو د نقضولو په وتل چیرې بدل سوی دي. د بشري حقوقو په وړاندې د امریکایان او د لویدیځو هیوادونو دریځون ته په کتو سره په زغرده ویلای شو چې په نړۍ کې د بشري حقوقو په وړاندې د هغوی دریځ نیونې بې پلوه نه دي، بلکې هغوی د خپلو سیاسي ګټو پر بنیاد د بشري حقوقو له موضوع څخه اوزاري استفاده کوي. د دې مسلې د روښانه کېدو لپاره به د نړۍ او د سیم په کچه د امریکایانو او لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو نقضونې ته اشاره کولای سو، تر څو د بشري حقوقو تر شا د دغو استکباري هیوادونو توره څیره ښکاره سي. د امریکای پولیس له لوري د تورپوستانو وجله په جاپان باندې د ایټومي بمونو کارول په ویتنام، افغانستان او عراق کې د ماشومان او ښځو په شمول د زرګونو بېګناه انسانانو وجله د داعش د ترهګرې ډلې جوړې ده له سینستي رژیم څخه ملاتړ د یمن د بېګناه ولس په وجله کې له سعودي څخه ملاتړ او په لسګونو داسې نورې بېلګې چې د یادونې لپاره یې کافي وخت نه لرو. همدغه بېلګې او نښې ښودنه کوي چې لویدیځ هیوادونه او په تېره بیا امریکا د بشري حقوقو د ساتنې په پټه په خپله د بشري حقوقو تر ټولو لوی نقص کوونکي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولس هم د نورو هیوادونو د ولسونو په څیر د نړیوال استکبار او ځانګړې توګه له امریکې څخه لوی ګوزارونه خوړلي دي. په 1922 لمریز کال کې د زمري د میاشتې د 23 نیټې کودتا د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په لومړیو کلونو کې له بلواګرو او منافقینو له ترهګرې ډلې څخه ملاتړ په ایران باندې د باس د رژیم له لوري وکلن یرغل او صدام حسین ته د کیمیاوي وسلو ورکول د 1386 لمریز کال په چونګاش میاشت کې په بم باندې د ایت الله بهشتي په شمول د دوی او ایراني جکپور چارواکو البوزول د 1386 لمریز کال د سردشت په خلکو کیمیاوي بمباری په 1386 لمریز کال کې د امریکای جنگي کښتۍ له لوري د مسافر وړونکو ایراني الوتکې وشتل کېده چې د ماشومان او ښځو په شمول 290 کسان پکې شهیدان شول. د ایران د سپای قدس ځواکونو د کمانډان سردار قاسم سلیمانی شهادت او په لسګونو داسې نورې بېلګې چې د ایران په ضد د امریکې له جنایات څخه بلل کېږي. همدارنګه په ایران باندې د درملو او د خوراکي توکو ظالمانه بندیزونه، د ایران د ساینس پوهانو او د 12,000 کسانو ټیرور د امریکا او د لویدیځ هیوادونو له نورو بشري جنایت څخه دی. ایزانو په یادو مسایلو باندې بلد و کارپوهانو ښاغلی ډاکټر علي واحدي او سید ظفر علي شان قوي سره مرکه وکړو او د هغوی نظرونه به تاسو سره شریک کړو. زموږ سره مل و سید ویلند شانته می ورسته بیرته راګرځو تاسو خدمت ته. په هنداره کې مو هر کله کو خپل بحث له شاغلی ډاکټر علي واحدي څخه په پښتن سره پیلو. ډاکټر صاحب، تاسو په ټول کې د بشري حقوقو د نقاب تر شا د امریکا د جنایتکار څیرې او د بشري حقوقو په وړاندې د امریکا او د لویدیځو ادعاګانو په حق له څه نظر لرئ؟
دا تاسو ویل په جمهوریت اسلامي ایران کې د چنګاش د میاشتې د شپږمه تر دولسمه پورې د امریکا له لوري د بشري جنایتو د اشوا کولو ونی ده. نو دا خو یو سرګند موضوع ده چې د امریکا او لویدیځ هیوادونه د بشري حقوقو د نقاب لاندې او د دغې موضع په بانه او پلمه دوی پر نورو هیوادونو خصوصا پر ضعیفو هیوادونو او په ځانګړې توګه پر اسلامي هیوادونو باندې دباو اچوي او دوی په دې متهموي چې دوی د بشري حقوقو ناقصان دي. حال دا چې د بشري حقوقو اصلي ناقص د امریکا او لویدیځ هیوادونو دي، ځکه چې دوی د بشري حقوقو د نوم او له قوانینو څخه د خپلو ناورو او استعماري اهدافو د رسیدلو لپاره په نورو هیوادونو باندې څخه یو ناوره استفاده کوي، او دا نړۍ باید په دې مسله به پوهېدلې او دوی ته دا به ثابته سوي چې د بشري حقوقو سازمان خپلواک نه دی، بلکې دوی د امریکا او د لویدیځ هیوادونو تر کنټرول او تر ارادې لاندې دي، او هغوی د دغه مسلې په بانه او پلمه غواړي چې پر نورو هیوادونو باندې فشار راولي تر څو چې هغوی هیوادونه دوی ته تسلیم سي، او د تسلیمېدو مسله به دا وي چې هغه قوانین او هغه غوښتنې چې دوی د هغوی څخه لري د دوی غوښتنو ته مثلا غاره کېږدي. دا چې دا یوه خورا نامشروع او ظالمانه او د بشري حقوقو اصلي هغه ضدیت دغه مسله ده چې دوی د امریکا او لویدیځ هیوادونه د دغې موضع په بانه پر نورو هیوادونو باندې فشار اچوي، تظلم کوي، او دوی دې ته مجبوروي چې د دوی هغه نامشروع غوښتنې ته غاره کېږدي او دوی ته تسلیم سي، چې دا نو باید نړۍ ته اشوا شي چې امریکا او لویدیځ هیوادونه نه یوازې په حقوقو بشرو باندې پایبند دي، بلکې د بشري حقوق اصلي ناقصان امریکا او غربي هیوادونه دي.
مننه. اوس به همدغه پوښتنه له مولانا صاحب سید ظفر علي شاه نقوي څخه وکړو. نقوي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسو ډیر مننه جی سموته دا فرصت تاسو راکړلو، موقع دا راکړل چې د دې حواله سره د پهاک لاس خبرې وکړو. جی عرض دا دی چې زما نظر دی په اړه کې دا دی چې امریکا کوم حقوق بشر جهان کې دا حقوق بشر طرفدار جوړیږي، دا دس دے سے لکا مونگ اخپل و آغا حوالو سر کم دے دا مولا امیر المومنین علی علیہ السلام و سلام یو فرمات ہے آغای اس کلمت الحق یراد به الباطل سے امریکا سے کم دے خر اخ ٹکے دے حقوق بشر دیر زبردست ٹکے دے خال کی طرف دار دی خال کی منی، اما دا مقام عمل کی امریکا دا شہ نغن کئی تاسو ته مثلا دی ډیر لوی لوی مثالونه کوم دی هغه موجود دی. مثلا تاسو وګورئ چې امریکا کوم دی افغانستان باندې اټیک وکړلو، قبضه یې وکړله افغانستان کې، کوم دی څومره ظلمونه دی وکړلو، همداسې کوم دی د پاکستان کې وزیرستان علاقې کې ډرون حمله وشولې، هلته کوم دی ډیر زیات کتو غارت وشولې، همداسې تاسو وګورئ پوه شوې عراق باندې حمله هغه کې کوم دی فلسطینیانو حوالے سره کوم هغه دا کوي پیشوې، دا نورو علاقو کې کوم مسلمانانو باندې ظلم کوي، حتی کشمیر کې کوم هغه کوي، نو د دې کې هغه موقف کوم دی هغه دا نات نه کوي. نو دې مطلب دا دی پیشوې څخه خبره دا کوي، یو خبره کوي، اما کوم دی مقام عمل کې هغه نه کوي، نو تضاد دی دیو خبرو کې لما تقولون ما لا تفعلون دی.
له مولانا صاحب څخه په منین سره یو لنډه شاندمه کو بیرته راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هر کله کو خپل بحث ته له ډاکټر صاحب علي واحدي څخه په پښتنې سره دوام ورکو. ډاکټر صاحب، تاسو د امریکا له لوري د بندیزونو پاک له سره نظر لرئ؟ آیا دغه بندیزونه هم له بشري حقوقو څخه سرغړونه نه ده؟ آیا د ایران، افغانستان، سوریه او یمن د ولسونو په وړاندې دا یو ډول جنایت نه دی؟ پوهیږئ چې نن سبا افغانستان له سخت لوږې او طبي پیښو سره لاس په ګرېوان دی، خو سره له دې امریکا د دې هیواد شتمني کنګل کړی دی. ایران کې هم د کرونا پر مهال امریکا تر ټولو سخت بندیزونه ولګاوه، تر دې چې د درملو او د روغتیایي توکو د وارداتو مخنیوی یې کاوه.
دا چې غربیان امارت اسلامي تر دباو لاندې نیولې دي، د دوی اصلي علت دا دی چې دوی نه غواړي په افغانستان کې یو اسلامي حکومت او یو خپلواک حکومت رامنځته شي، او د دوی د دښمنۍ او مخالفت علت امارت اسلامي څخه په دې اړه دی، او کوم خاص نور دلیل دوی نه لري. بلې، او د بشري حقوقو تر نقاب لاندې د امریکا او د لویدیځو هیوادونو د دغه جنایاتو په وړاندې د نړیوالې ټولنې بشري ادارې، اسلامي هیوادونه او وتلي شخصیتونه، په ځانګړې توګه د اسلامي کانفرانس دنده دا ده چې دوی باید یو اساسي دریځ غوره کړي، او دا چې دوی باید هڅه وسي چې د بشري حقوقو سازمان هغه اداره او کنټرول د امریکا او د لوی هیوادونو څخه خپلواک سي، او د یو واقعي سازمان په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. او که چیرې دغه مسله تعقق پیدا و نه کړي، او نو دغه بشري ټولنې او اسلامي وادونه او وتلي شخصیتونه باید د بشري حقوقو د ادارې چې پروزای چې د امریکا او د تر کنټرول لاندې وي، د خپلو شخصي او ناوړو ګټو په اړه د وزارت په توګه د نورو وادونو په اړه استفاده کوي، او مستقل او خپلواک سازمان تاسیسي چې هغوی هغه سازمان وکولی سي په واقعي توګه د بشري حقوقو مدافع وي، او پر نړۍ باندې هغه اصلي قوانین تطبیق سي.
مننه. اوس په همدغه پوښتنه د ښاغلي نقوي صاحب څخه وکړو. نقوي صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
جی، دا دویم سوال هم تاسو والا سکوم دے، دا پہلا سوال باندې ڈیپینڈ کئی س امریکا اول کو زب دوائم سا امریکا ما مہ نظر کے و امریکا اصلا پوئے نا دے پیش سا بشریت سا دی اور بشریت حقوق سا دی، کچیر اگا بشریت اور بشریت حقوق باندې خبر وے نو اگا با ہیچ کل ادا کرونا نا کولو، نو زمان نظر کے خدا دے سا امریکا خود ام دا خبر دا پابندیانے لگا والا، ایران باندې پابندیانے، دس کم دے افغانستان کم دے، دا پیسو حوالے سے رکما مسئلہ دے، آغا کم دے بلاک ولالا گالتا کم دے سیلاب دے، آغا دے کم دے دا انسانیت تکا دے دا دیسا آغو سر کم دے مدد وو کی کا مدد نشی کے وینے، کم از کم کم آغو دا آغو اخپل پیسی دی آغا خو پکار دی ورطا ورکرلی شی، دا ویانو آوالے سر نور آوالے سر کم دے دا پکار دی آغا شی، خو جو بانے پا بندیانے لگا وانا آغا پا بندیانے نا لرے کا وانا، دا دی خبری دلیل دے پیشوے صدا اصلا کم دے حقوق بشر نہ خبر نہ دے اور حقوق بشر رعایت دا آغا کے نہ کئی. دویم خبر دا دی جی سے او دی کے پکار دا دے کسے راضی الفیل کفائل ہی سید دا یو فرمان دے نیز البلاغہ کے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے سو کم کسان سو کم دے دیو فیل باندے راضی وی رضایت دس نہ دے سو مثلا تو پخلے باندے وائے سے رضا امریکے سے رہے ہوں، اما کا امریکے والا کم غدا کار دے اور امریکے والا دا ظلم سکوم دے دا حقوق بشر دا پارا کم غا دیو خبرو کی تازاد دے اور حقوق بشر ورطا ورکینا توہین بشریت دے کئی اور حقوق بشر پائمالی سکوم دا کئی دی حوالے سے کم آغا کار کئی تو پکار دا دے سا خپل لیول کے ہار چوک خپل خپل جی کے کم دے آواز اچات کی مثلا زیم نو دی بیان حوالے سر آواز اچات والے شوم تاسو یو نو دا بیان نشرون حوالے سر کم دے دا آغا آغا کوی شو سو کسان سے کم دے سوشل میڈیا بانے فعال دی سوشل میڈیا بانے آواز اچات کی کم لوی لو شخصیات دی مملکت و صدور دی وزرا دی آغا خپل لیول بانے کم دے دا خبر اچات کی نو دا کم دے ذمہ داری دی جی.
مننه قدر من اوریدونکو د امریکای حقوق بشر د شواکې دو دونه په مناسبت مو د هندار خبرونه اوریده په دې هله چې د استفاده وړ مو ګرځیدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. ل معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخ وو نو د زینو بهرنی ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکو. هیله ده چې ستاسو د ورتیا او منلو وړ وګرځي.
دوستانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکلی دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی پرون د قضایه قوې له مشر مسؤلانو او کارکوونکو سره کتنې کې مهمې خبرې کړې دي. دغې ورسپانې د معظم لارښود له قوله لیکلي دي قضایه قوې کې فساد رامنځته کوونکي جوړښتونه باید له منځه لاړ شي. ورسپانه لیکي د اسلامي انقلاب معظم لارښود همدارس د قضایه قوې له داخلي فساد سره د مبارزې د لومړیتوب په باب د قضایه قوې د مشر د وینا په تاییدولو سره وویل زیاتره قاضیان ډیر شریف پاکلمنه نجیب مؤمن او زیارکښ دي خو په ګوته شمېر فسادګر کسان چې د نورو کار او عزت تاوان رسوي باید ورسره سخت او جدي چلند وشي. البته له فساد سره د مبارزې په مقولې کې اصلي کار د فساد رامنځته کوونکو جوړښتونو سره مقابله او د دغه شان جوړښتونو له منځه وړل دي. د عمومي حقوقو په حوزه کې پر نورو سربیره لوی څارنوال ځینې دندې لري چې باید په بشپړ څارنې سره او البته له احساساتو او ظاهري شعارونو لرې د عامه حقوقو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. دغې ورځپاڼې په دوام کې بیا لیکلي دي د مصر پوځي مشرانو ویلي دي چې د ایران په ضد هیڅ یو پوځي ائتلاف ته نه وارديږي. د ځینو راپورونو په اساس چې ویل شوي ګواکې د ایران په ضد یو پوځي ائتلاف جوړېدونکی دی. د مصر هیواد پوځي قومندانانو او مشرانو ویلي دي چې موږ بیخي په دغه احتمالي ائتلاف کې نه وارديږو. د عراق د صدر بهیر مشر مقتدا صدر د دغه هیواد پر ولسمشر برهم صالح باندې د لاسیونیست رژیم سره د اړیکو د عادي کولو یا جوړجاړي د جرم ګڼلو قانون پر نه امضا کولو د سختو نیوکو په ترڅ کې ویلي دي ډیره د خواشینۍ خبره ده چې هغه ځان د ولسمشر لپاره هم کاندید کړی دی.
عزیزانو اوس هم کیهان ورسپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورځپانه هم په خپل لومړي مخ کې د قضایي قوې سره د ستر لارښود د یو ښه انزور په چاپولو سره د حق له قوله لیکي نفسیاتی امنیت او آرامښت د خلکو حق دی د دروغجنو او پروپاګاندا جوړونکو سره مقابله وکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د قضایي قوې له مشورانو او کارکوونکو سره په کتنې کې د دښمنانو په وړاندې د درېدا نتیجه بریالیتوب او پرمختګ وباله. د رهبری ستر مقام ټینګار وکړ دښمن نه پوهیږي چې په دغه دنیا کې له سیاسي اندازو پرته نورې اندازې هم شته دي چې همهغه الهي دود دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دغه کتنې کې د شهید آیت الله بهشتي او د چنګاښ د اومې نیټې د نورو شهیدانو د یاد او خاطرې په درنښت سره وویل. له دغې پیښې دوه میاشتې مخکې د هیواد د ولسمشر او لومړي وزیر شهادت او له دغه شهادته وروسته په یوې هوایي پیښې کې د جنګ د یو شمېر لوړپورو قمندانانو شهادت هم ډیر مهم وو. نوی نسل او ځوانان له دغو پیښو باید خبر شي د دې لپاره چې هغوی خبر نه دي او باید دغه موضوعګانې مطالعه کړي او په دقت سره ورباندې فکر وکړي کوم حکومت او هیواد شته دی چې د دغه شان ترخو او وحشتناکو پیښو په وړاندې ودرېږي. د دغه شان ټولو پیښو په وړاندې د ټولو په سر کې ارواښاد امام لکه د دماوند د لوړ غره په شان کلک ودرېد او زړه سواندي مسؤولان او انقلابي ولس او ځوانان هم ورسره ودرېدل او وتوانېدلو د هیواد شرایط په یو سل اتیا درجې تر حده بدل کړو، داسې چې په یوې بلې پسې ناکامۍ په دوامدارو بریالیتوبونو بدلې کړې. منافقین له واټونو وتښتېدل، فوزي او سپاهي پاسداران لا پیاوړي شول او هیواد عادي شرایطو ته راوګرځېد.
دا هم د کابل چاپ ورځپاڼه ده دوستانو. راګرځو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ته چې له انټرنیټ هم راخستې او تاسو سره هم شریکوو. البته باید ووایو چې دغه دریځونه د دغو ورځپاڼو خپل لیکنې دي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه لیکي امریکا او افغان لوري د کنګل شوي شتمنۍ پر آزادولو خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي واشنگټن پوسټ د باوري سرچینو په حواله لیکلی دی چې دمګړې امریکا او د افغانستان نوې موقته حکومت پر دې کار کوي چې څرنګه کولای شي د کنګل شوي شتمنۍ یوه برخه آزاد او د مرکزي بانک په واقع ورکړي. دغه سرچینې دغه یادې رسنۍ ته ویلي دي امریکایي لوری په دې لټه کې دی څو پر دې پیسو د نوي حکومت چارواکي کنټرول ونه لري بلکې د افغان ولس لپاره وکارول شي. له همدې امله دوی د دغو پیسو د آزادولو پر یوه ډاډا میکانیزم او تاګلارې باندې کار پیل کړی دی. ورځپاڼه لیکي امریکایي سرچینو ویلي دي د دغو پیسو له آزادولو یې موخه د بشر دوستانه مرستو رسول او له عام افغانانو سره ملګرتیا کول دي. امریکا دمګړې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړي دي چې له دې ډلې 9 میلیارډ یې د مرکزي بانک او پاتې 2 میلیارډ یې د خصوصي سیکټر شتمنۍ ګڼل کیږي. دغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له نوي حکومت سره د اړیکو د ډیرولو په لټه کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تاجکستان ته ورغلی او هلته یې له امام علي رحمانوف سره د لیدنې پر مهال ویلي دي چې دوی په سیمه کې د سبا د ساتلو لپاره هڅه کوي. د روسیې د ولسمشر په خبره دوی همداراز د افغانستان په تړاو هم اندېښنه لري خو هڅه کوي د افغانستان له نوي موقته حکومت سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د ده په خبره له نوي حکومت سره د دوی پر اړیکو سخت کار روان دی او تر څنګ یې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي. د روسیې ولسمشر وایي په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون جوړ شوی حکومت به دایمي ثبات تضمین کړي. تا تاجکستان د روسیې لپاره مهم هیواد دی چې له افغانستان سره اوږده پوله لري او دمګړې د روسیې یو ستره فوجي اډه هم په دغه هیواد کې فعال دی.
عزیزانو، اوس هم د کابل چاپ اشتسو په د ورسپانې سایټ ته یو نظر اچو چې دغه ورسپانه په خپل نننۍ سایټ کې د سری کرخې په برخه کې یو مقاله لیکلی چې عنوان یې دی د طالب مولویانو ناسته ولې پر ټولنیز تړون باور نه لري، چې موږ د دغه مقالې څخه ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. هشت صبری که چی پا دی ورزو که ده طالب مولویانو ده ناسته پا اکل خبری که ریچی تاکل شوی پا کابل که جورشی او ده دغی دلی پر چارو ده تایید مهور پا لگولو سرا گویا ده هغوی کرنو تا مشروعیت ورکری. ده ناسته ده حمید کرزی ورندی شوی جرگی تا ورته ده. ده ده جرگی ده جوری دو لکبل اصلی بختنه ده طولنیز ترون ده نشتوالی راپورت که ری چی پا اوسنی نره که ده نظامونو ده مشروعیت اساس دی. در ټولنیز تړون د مفهوم لرامسته کېدو مخکې په اروپا کې پاپ او کلیسا د منځنیو پیړیو په اوږدو کې ځان پر مځکه د خدای استازی باله او باچایانو او کلیسا او د هغوی مشرانو ته د باج په ورکولو خپلې ولکې ته ادامه ورکوله. هغه ناورین چې له دې لړۍ راپورته شو پوهان او فیلسوفان یې اړ کړل چې د مشروع نظام د رامنځته کېدو لپاره مقوله ولټوي چې ګویا طالبان هم همدغه لاره مخته کړې ده.
نو تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو ورځپاڼو ته د کتنې وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
ستاسو له پاملرنې نه یو جهان مننه. Thank you.